پورت لري.
د خوست ښار په سرګردان چوک کې لمرختو مخ کې په لسګونو کسان د کار او مزدورۍ لپاره راغونډیږي او د ورځې تر ناوخته د کار په تمه ولاړ وي. په مزدورانو کې یو شمېر داسې کسان هم شته چې د خوارۍ مزدورۍ لپاره نه یوازې له لوګر، پکتیا او نورو ولایتونو څخه دې ځای ته راغلي، بلکې د پولې د پورې غاړې میرانشاه، کرمې او بنو ځینې اوسېدونکي هم په خوست کې د راز د مزدورۍ لپاره شپې ورځې تېروي. د خوست ښار په سرګردان چوک کې د زرین په نوم د لوګر ولایت یو تن اوسېدونکی وایي چې له څلور یا پنځه ورځو راپو دېخوا د کار په تمه دل ترازی خو کار ورته نه پیدا کیږي.
پورا چوک باندې ولاړ یو دوه درې سو روزانه یا غم نه پیدا کیږي. وړه خلخانه هم راپسې ده. حکومت باید موږ ته همکاري وکړي چې کارونه ته پیدا کړي. تر څو چې موږ مشکل حل شي، موږ هم د افغانستان خلک یو در به در یو.
د صبر خان په نوم یو تن چې خوست په مزدورۍ په سره څمکړی ولسوالۍ راغلی وایي چې په دولسو ورځو کې یوازې یوه ورځ مزدوري کړې ده.
د دولسو ورځو کې دلته راغلی یم چوک ته، چوک نه مزدوري کوم. په د دولسو ورځو کې مې یکی ورځ مزدوري کړل، نور کار نه شو. خو دا نه گزاره نه کیږي، خو گزاره دا گزاره د صبر کوو وخت راو.
د چارو کتونکو نصیر احمد روخان په دې اندای چې حکومت په ځانګړي ډول دنده لري تر څو د خلکو لپاره د کار او خدمت وړ شرایط برابر کړي او داسې پروژې په کار واچوي چې ډیرو کسانو ته پکې د کار او حرفي زمینه برابر شي.
متاسفانه په افغانستان کې دولت تر دې شپې په داسې وقچه کې نه دی چې ټولو هغه بې وزګاره کسانو ته چې دا مهال ښارونو کې د واټونو پر سرونو ولاړ وي هغوی ته دندې عمومي. د واړخه تاسې وګورئ د افغانستان انکشافي بودیجه هر کال یوازې څلوېښت سلنه په مصرف رسیږي، په داسې حال کې چې په دې هېواد کې په میلیونونو وګړي بېکاره ګرځي.
د کار او ټولنیزو چارو رئیس قمرالدین ځدران یاد ستونزو ته په کتو وایي چې بېکاري او وزګارتوب نن سبا یوه نړیواله ستونزه ده، ځکه په آزاد بازار کې کار مالک هغه څوک استخداموي چې کسب او مهارت ولري.
مارکیټ د کار کې هر هغه څوک جذبېږي چې ماهر کارګر وي. زموږ د دې برنامه په څنګ کې د حرفه‌ای زده کړو ځینو پروګرامونه البته د بودیجې د سقف په نظر کې نیولو سره کله ناکله موجود وي.
یاد دی وی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یو مسؤل هم د شنبه په ورځ په کابل کې د خوست په پرمختیا کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې په یاد ولایت کې د بهرنیانو د فعالیتونو په کمیدو سره شاوخوا پنځه در زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، چې دې حالت د خلکو لپاره د کارموندنې او اقتصاد په برخو کې جدي ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې به واورئ چې د جنوبي اسیا په اتلولۍ سره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم څخه په پراخه کچه هرکلی شوی دی او د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو په اړه چې ډېرې مهمې بلل شوي هم یو ځانګړې مرکه لرو. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لسو ورځو کې عربي متحده اماراتو ته ولاړ شي څو له کینیا سره تمرینونه پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوداک له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل افغان ټیم به په خپل روان سفر کې د سپتمبر په 13مه او د اکتوبر په 11مه دوه شلوره لوبي، د اکتوبر په 2مه او 4مه دوه ورځنۍ لوبي او د اکتوبر له 6مې تر 9مې یو څلور ورځنۍ سیالي د کینیا په وړاندې ترسره کړي. د ښاغلي هوداک په خبره کې چې افغان ټیم خپل دوه ورځنۍ لوبي وګټي، د لومړي ځل لپاره به د 50 اوره لوبو نړیوال جام ته په 2015 کال کې ترسره کیږي لار پرانیزي. د افغانستان د فوټبال په غوړلي کې پنځمه اونۍ د طوفان حریروت او سیمرغ البرز په لوبه پیلېږي. د افغانستان د فوټبال د غوړلي یو کمشنر صبور ولیزاده ازادي رادیو ته ویل طوفان حریروت په داسې حال کې را روانه پنځمبه له سیمرغ البرز سره لوبه کوي چې تیر اونۍ خپل لوبه په درې ګولونو سره له موجهای امو ټیم څخه ګټلې ده. د پنځمه اونۍ په بل لوبه کې چې تمه د جمعې په مازیګر وشي، د میوند اتلانو ټیم چې مخکنی لوبه یې د یوې پرېکړې له مخې ماته بلل شوې ده، د کابل له استاد شاهین اسمی سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال غوړلي د اتو زنونو په ګډون پیل شوی چې تمه ده یو میاشت بل هم دوام وکړي. د افغانستان د باسکتبال د ملي ټیم انتخابي سیالۍ د دوشنبه پر ورځ پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر سمی درایي ازادي رادیو ته ویل په دې سیالیو کې چې له کابل څخه شپږ او له هرات او بلخ څخه دوه ټیمونه برخه لري، د ملي ټیم لپاره دولس تکړه لوبغاړي انتخابیږي. او رونالدو ویلې هیلمند دی د ژوند تر پایه پر رئال مادرید کې فوټبال وکړي. د رئال مادرید رسمي ویبپاڼې لیکلي د نړۍ تر ټولو مشهور فوټبالر کریستیانو رونالدو د یکشنبه پر ورځ د رئال مادرید له چارواکو سره خپل نوی قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې به تر 2013 کال پورې له دغه ټیم سره پاتې شي. تمه ده رونالدو په رئال مادرید کې د نوي قرارداد له مخې د کال 11 میلیونه یورو معاش ترلاسه کړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. راوښو د پروګرام لمړی ریپورت ته. د جنوبي اسیا په فوټبال سیالیو کې د افغان ټیم له اتلولي څخه افغانانو او نړیوالو تود هرکلی وکړ. ولسمشر حامد کرزي د حکومت په استازیتوب د فوټبال ملي لوبغاړو ته یو کور او نقدي جایزې ورکړې. ولسی جرګې هم 3 میلیون افغاني جایزه یاد ټیم ته اعلان کړه. ملګرو ملتونو دا بریا د افغانانو لپاره تاریخي بللې او ویلي دي چې ټول افغانان یې یووالي ته رابلل دي. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی راپورټ. جمهور رئیس حامد کرزی د رواني اونۍ په سر کې د فوټبال له ملي لوبغاړو سره په کتنه کې هغوی ته د حکومت له خوا ژمنې شوې مرستې منظور کړې. ښاغلي کرزی هر یو لوبغاړي ته د خواجه رواش په خرګوټي کې د یو با په اپارتمان د ورکولو امر ورکړ. د ولسمشر د فرمان له مخې ټولو لوبغاړو ته یو لک افغانۍ هم منظور شوي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ګول ساتونکي ته د نورو مرستو ترڅنګ د 1 میلیون افغانیو د ورکړې امر شوی دی. جمهور رئیس له دې لوبغاړو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې افغان حکومت به له ملي ټیم څخه ملاتړ کوي او سوداګر به هم هڅوي چې ورزش ته کار وکړي.
خپل دغه کوښښ ته ادامه ورکړئ. دولت هم له خپلو ټولو امکاناتو سره ستاسو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډاډمن یم سوداګر او په افغانستان کې شتمن خلک به هم له تاسو ملاتړ کوي او ډیر ژر به د آسیا تربلي هم راوړي او په دې هیله یو چې افغان ټیم یوه ورځ په نړیوالو سیالیو کې لوبه کوي، ګول وهي او افغانستان ته اتلولي ګټي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په فوټبال سیالیو کې د هند ملي ټیم ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د جنوبي اسیا په فوټبال سیالیو کې اتلولي وګټله. د اتلولي په دننه افغانستان کې د بیلابیلو شتمنو او لوړپوړو چارواکو لخوا د ډالیو او نقدي جایزو په ورکولو سره وستایل شوه. ملګرو ملتونو یو تاریخي بریا بللې او د افغانستان په یووالي کې اغیزمنه ګڼلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبیچ د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان اتلولي یوازې د ورزش په ډګر کې یو اتلولي نه، بلکې یو ستر ټول اړخیزه لاسته راوړنه بلل ده. د بیلابیلو کسانو لخوا له ملي ټیم څخه تود هرکلی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د ډیرو لوبغاړو د خوښۍ لامل هم شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د لومړي ځل لپاره ترې داسې تود هرکلی وشو. د ښاغلي کارګر په خبره په دې بریا سره نه یوازې دا چې افغان ټیم په جنوبي اسیا کې لومړی شو، بلکې د فوټبال په نړیوال جدول کې هم له مخکینی ځای څخه 9 درجې پورته لاړ.
هم په آسیا کې او هم د فیفا په جدول بندۍ کې چې تیره شپه اعلان شوی د افغانستان ځای پورته تللی دی. د فیفا په جدول بندۍ کې د افغانستان ځای له 109 څخه په 9+ سره 102 ته رسیدلی دی.
خو له دې مخکې داسې اوازې شوې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر به له خپلې دندې استعفا کوي، هغه څه چې کارګر یې په وخت پورې تړلې او ځنډنې خبره بولي. ښاغلي کارګر ویلي دا چې د لوبغاړو ترمنځ دا خبره بد اغېز ونه کړي، د څو وخت لپاره یې خپله پرېکړه ځنډولې ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لغړو سره د مرستې په داسې حال کې اعلانېږي چې له دې مخکې افغان لوبغاړو له رسنیو سره په خبرو کې د کمو امکاناتو په اړه ډېر شکایتونه کړي وو. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبغاړو څخه مو د هرکلی او ستاینې او تود ملاتړ خبرونه واوریدل. اوس به هم راشو د یوې مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کینیا د کرکټ له ملي ټیم سره 2 اونۍ وروسته په عربي متحده اماراتو کې لوبې وکړي. دا چې دا لوبې څومره مهمې دي او افغانستان به په بریا سره څه لاسته راوړنې ولري، د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس او سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره مو په دې اړه مرکه کړې او لومړی مو همدا پوښتنه ترې مطرح کړې ده.
ملي لوبډله تر ډېرې مخه دوه ډېرې مهمې لوبې ترسره کړې چې یوه لوبه د سکاټلند سره وه، بله لوبه د نامیبیا سره وه، او دا درېیمه لوبه لکه چې تاسو ورته ویل هغه د کینیا سره ده چې دا هم ډېره مهمه لوبه ده او په اصطلاح هغه نهایي لوبه ده. ځکه دغه کینیا ته هم دغسې ماتې ورکړي لکه نامیبیا او سکاټلند ته چې ماتې ورکړه، نو دوی بیا 2015 ورلډ کپ ته لاره پیدا کړي. نور د هغې دپاره د افغانستان ملي لوبډله خپل تیاری لري. یوه هفته به د مخه تورنمنت د دوی امارات ته ځي چې تر څو هغه ته هم دوی خپل تمریناتو کې د هغه د هوا سره ځان بلدیت پیدا کړي. دا د افغانستان د ټیم لپاره ډیره مهمه او حیاتي لوبه ده.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، آیا د دوی لپاره داسې تمرینونه اوس هم روان دي که څنګه کفایت کوي؟ دا یو هفته تمرین که څنګه ستاسو
نه خیر نه د څنګه د امارات آب هوا د لپاره به دوی یو هفته مخکې ځي، یو هفته به هلته هم دوی خپل تمرینات کوي. دوی به دلته په کابل کې هم خپل تمرینات ته ادامه ورکړي. د دې لپاره دوی ډیره ښه آمادګي لري او پکیمان د فوق العاده کار روان ده. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، موږ لوبغاړي ټول اخته دي په تمریناتو باندې، اما د دې لپاره چې د دوبۍ آب هوا فرق کوي، نو د هغې وجه نه دوی به یوه هفته د مخه لاړ شي او هلته خپل آمادګۍ دغې لوبې لپاره ونیسي.
لوبغاړي چې هلته ورځي، ستاسو له نظره په هغو کې داسې لوبغاړي هم شته چې مثلا ځوانان دي او دغسې مهمو لوبو ته مثلا د ځوانو لوبغاړو لیږل څومره تاثیرات خپل پرېږدي؟
چون دغه کاملا یو تخنیکي مسله، ستانکزای صاحب د ټیم په جوړښت کې اساسي رول د موږ د ټیکنیکل کمیټې کار ده، د کوچ کار ده. دوی چې ټیم جوړوي نو دوی فیصلات البته د بورډ فیصله ده. خپله د بورډ اداره په دغه د په جوړښت کې خاص کوم رول نه لري. البته دا تخنیکي کسان دي، هغوی ټیم جوړوي، د ټیم په مقابل کې هغسې ټیم جوړوي چې هغه څنګه لازم وي. نو په دغه کې موږ ډېر مداخله او کار نه لرو، او زه فکر کوم چې د کینیا ټیم ته په کتو سره به انشاءالله تعالی زموږ هغه د ټیکنیکل کمیټې به ښه او پیاوړی ټیم ورته جوړ کړي.
ښاغلی مسعود، داسې ویل کېږي چې افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې ځینې لیدنې او کتنې هم کړي دي د استرالیا له سفیر سره او همدارز د یونیسف له استازي سره. د دو کتنو نتیجه څه وه او څومره به د کرکټ په بنسټیزه کېدو یا د کورني کرکټ په وده کې مرسته وکړي د دوی هغه کتنې او ځینې ژمنې چې کړي دي؟
بله، موږ د یونیسف سره پخوا هم همکاري درلودله، خصوصا د پولیو د ختمولو په ارتباط باندې. نور چون دا ځل یو رسمي قرارداد سره وشو، نور دغه لاره نه غواړي چې د کرکټ لاره نه په افغانستان کې د پولیو د ختمولو په ارتباط باندې دوی لا ښه فعاله کار وکړي. او کرکټ بورډ په دې لاره کې، خصوصا لوبغاړي په دې لاره کې ډېر څه کولی شي چې ورسره کومک همکاري وکړي یونیسف سره. همدارنګه لکه چې څنګه تاسو اشاره ورته وکړه، موږ بل ملاقات د استرالیا د سفیر سره وو چې هغه هم موږ سره ځینې ژمنې وکړلې، ځینې د وړو وړو پروژو د ژمنې را سره کړې دي. او په ډېره دلچسپي سره هغه راغی د کرکټ بورډ د ادارې لیدنه وکړله، او کم نه کم یو نیم دوه ساعته یې په کرکټ بورډ په اداره کې تېر کړل. نور د هغوی دلچسپي هم ډېره وه. زما په اند باندې که استرالیا وغواړي چې د افغانستان د کرکټ د بورډ د ادارې سره په ځینو وړو پروژو باندې همکاري وکړي، تا به د کرکټ د راتلونکي لپاره ډېر یو نیک اقدام.
د ولسمشر کرزی له سلاکار وزیر او د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود سره مو مرکه او اوریده. خدای دې وکړي چې د پروګرام ټولې برخې مو اوریدلې وي. او په همدې سره اوسنی پروګرام هم ختمیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. تر بیا.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
جوړونکی فرشتہ مرسل.